د کلیوالو
السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو پخپرونه کې درته زمليها میر ساده هر کلی وایم پخپرونه کې بواوره د امن ایوارډ ترلاسه کونکي د سواد سره تعلق لرونکو جینې ملاله یوسفزئی په یو وسوال بریټ کې زخمی شوې ده پر هغه د بریټ په اړه مو د سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي تا غوې نظر درته وړاندې کوو پخپرونه کې بواوره د بلوچستان د امنیت او د لادرکا شو کسانو په اړه د پاکستان سپریم کورټ اوریدنه شوې ده هفته وار پروگرام تا تر هم د خبرونه برخه ده فاول خبرونه د انیسا اجمل ناوړو
السلام علیکم دا خبرینو سرټی کې امن ایوارډ اغستون کې ملالہ یوسفزئی نن په سواد کې د وسلوالو په بریټ کې شوبل شوه د پاکستان سپریم کورټ دا غا دیالو سجینو کو د بنې کولو د معاملې د پلټنو حکم ورکړی چې د بلوچستان په ډیرا بوګټی کې د یو دشمنه په بدل کې ورکړل شوی دی او شمالي کوریا وايي داسې توغندي لري چې د جاپان او امریکا خوره پرې مشتل شي اوستا خبرونو تفصیل د ماشومانو نړیوالی جایزې ته نومول شوی او د پاکستان د حکومت لخوا ورته د ملالہ یوسفزئی په نامه د امن ایوارډ اغستون کی ملالہ یوسفزئی نن په سواد کې د وسلوالو په یو بریټ کې شوبل شوی ده لدی سره د غي د سکول درې نورې جنکې هم شوبل دي د دې پیښه پاړه ډی سی او کامران رحمان مشال لیډیو ته ویلي
دا پدی سر پیسہ کی پدی باندې د شوی دي خو فعلی داسې حالات د ډاکټرانو غاړي خکاری چی اسٹیبل دا انشاءاللہ دا بمونگا اس ایر لفٹ کو او خیری پی خورتا بے اوڑو پا غزا کے بلکل لکا سیکیورٹی فورسز نمشتا زمگا پولیس والا مشتا او دا پدا سی پا گوٹ کی پی ڈس شوی دی چی راغلی دی پا پٹا باندی او لکا دا وصلا پا پٹا باندی استعمال شوی دا
ملالہ یوسفزئی سمو د وړاندې مشال لیډیو ته ویلیو د خپل اولس او پتیرا د ماشومانو د تعلیم لپاره به مبارزه جاری ساتي ملالہ یوسفزئی لا غرستو پنړیوالو او کمی کچا شهرت تر لاسه کړو چې کله پسواد کې وسلوالو د سکولونو روانولو لړۍ پیل کړو د جنکو پستکړې بندې سره لګو ملالہ یوسفزئی با په دغه موده کې د وسلوالو د تشدد او د پاکستان پوس د عملیاتو په اړه یو ډایری هم لیکلا د خیبر ایجنسی سیما تیرا کې د یو چاودنې لامل اتک کسان مړو او یو شمیر زخمیان شوی دي د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکو تر مخه د چاودنه په تیرا کې د وسلوالي ډلې په یوې مورچه کې شوی چې پکې اتک کسان وژل شوی دي وسلوالو د دې پیښې په اړه لا څه نه دي ویلي بلخوا د استخباري ادارې او چارواکي تر مخه په برا اورګزو ایجنسی په ماموزه سیمه کې په یو کور د توپ ګوله راغورځېدو له امله څلور کسان وژل شوي دي چارواکي وایي د تیر مازدیګر په دې پیښه کې دوه ښځې هم وژل شوي دي د بوسنیا صدر باکر عزت بایگوچ د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری په بلنه په دوه ورځنۍ سرکاري دوره پاکستان ته رسیدلې ده د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه نوموړي به په پاکستان کې د خپل دورې پر مهال له ولسمشر آصف علی زرداری نه علاوه وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره هم لیده کوي او د سیمې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په شمول به په یو شمېر نورو چارو خبرې کوي د پاکستان سپریم کورټ د اغه دیالو سجینکو د ونې کولو د معاملې د پلټنو حکم ورکړی چې بلوچستان په ډیرا بوګټی کې د یوې دښمنې په بدل کې ورکړل شوی دی د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې نن د دې پیښې اورېدنه وشوه په دې اړه د بلوچستان یو وکیل باز محمد کاکړ مشال لیډیو ته وایي
نو د دې واقعې پس منظر دا دی چې د قتل په بدله کې دیالس نجونې او مخالف فرید ته پرشته کې ورکړې دي چیف جسټس پر دې باندې د سو موټو نوټس واستي
بلخوا ضلع رابطه افسر سید فیصل د پاکستان سپریم کورټ ته ویلي چې قبیلی جرګې د دې جنکو د ونې کولو حکم د ستمبر په لومړیو کې ورکړی و سید فیصل خود د جنکو د عمرونو په اړه معلومات ورنکړل شو خو مقامی رسنۍ وایي د دوی عمرونه د څلورو نه تر دیارلسو کالو پورې دي خبرونه لمشال ریډیو نه اوري. د نېټو هیوادونو د دفاع وزیران په بروسلز کې دوه ورځنۍ غونډه کوي او له 2014 کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي، د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د جاري ساتلو په ګډون به په یو لړ مسلو بحث وکړي. تمه ده چې د نېټو دفاع وزیران به د افغانستان د ماموریت لپاره د روزنې مشورې او مرستې یو منصوبه منظور کړي. د دغه منصوبې په منظورولو سره به د ناټو پوځي کارپوهانو ته اجازه ملاو شي چې د افغانستان ماموریت ته د یو پراخ پلان د جوړولو کار پیل کړي. دوی به پر دې هم خبرې وکړي چې دوی د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د یو شمېر روزونکو او عسکرو موجودیت ته څومره اړتیا لري او لګښتونه به څومره وي. شمالی کوریا وایي داسې توغندي لري چې د جاپان او امریکا خاوره پی وشتلې شي. د شمالی کوریا سرکاري خبري اجانس نن د هیواد د دفاعي کمیشن د بیان د خبرداري خپور کړي. دغه بیان ویلي د شمالی کوریا پوز داسې ستراتیژیکي توغندي لري چې خپل حریف جنوبي کوریا او دغه راس جاپان، ګوام او امریکا پری وشتلې شي. شمالی کوریا وروسته له هغې دا اعلان کړي چې جنوبي کوریا د اتوار پر ورځ ویلي وو د امریکا سره موافقې ته رسیدلې چې د دوی د بلاستیک توغندیو د وشتنې هدف له 300 کیلومترو څخه 800 کیلومترو ته زیات کړي. په دې توګه به د دوی توغندي په شمالي کوریا کې هدفونو ته د رسیدو توان پیدا کړي. په لاس انجلس کې د تصویري آرټس او ساينس اکیډمي ویلي د 2012 کال د بهرنیو ژبو آسکر اکیډمي ایوارډ لپاره به په ریکارډ کچ یو او یا هیوادونو خپل فلمونه وړاندې کړي. په دغو کې د افغانستان، اذربایجان، بوسنیا، روس او یو شمېر نور هیوادونو فلمونه شامل دي. د اکیډمي د کمیټې غړي به په دغو کې 500 غوره فلمونه خوښوي او د ایوارډ لپاره به نامزد وي. د آسکر ایوارډ په اړه ویلي کېږي چې دا د فلمي نړۍ د تر ټولو لوی انعام دی. پروسه کال د ایران اے سپریشن دا انعام ګټلی و. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري د امن کامی ایوارډ لپاره نومول شوی جینه ملالې یوسفزئی په سوات کې په یو سوال برید کې زخمی شوې ده. ملالې یوسفزئی سه موده وړاندې په خبرو کې د امن ایوارډ لپاره په نومول کېدلو خوشحالي څرګنده کړې وه.
نبز د پیس پرایز لپاره زمانو مرغل د زمانه پارډې وکټ اعزاز او دغې نه بعد یو پښتنه ماشومه چې دا د سواد سره تعلق لري، د سواد او د شاهید غرونو سره تعلق لري، هغه به پاس ټایم رااله.
د افغانستان سره ستراتیژیک همکاري د تړون په حق له د پاکستان خارجه دفتر ویلي د دغه مایدې وړاندیز خپل افغانستان کړو. د سیمه ایزو چارو کارپو د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو صورتحال په اړه وایي
افغان حکومت شرایط به دا وي چې د دې نه وړاندې چې کوم اعتماد بحالولو دپاره پاکستان کومې وعدې کړې وي افغان حکومت په هغې شک لري. هغوی دا خیال ده چې پاکستان دوی سره وعدې کوي او عملي کام نه کوي.
نن په نړۍ کې د ډاکخانې نړیواله ورځ منځل کیږي. یو کس د ډاکخانې په اړه څه وایي؟
لکه زما به داسې چې دین ورور په گلگیت کې واغه به خطر ولېږه کله به کور ته راغې نو بیا به کورونه ګرځېدو. لکه مطلب زما به چې دین اوسې خور خور لړې یا چې دین ترور لړې چې یې یاره زما ورور خطر لېږلې دا غیر خوند اوس پاتې نه شو.
په خبرونه کې هفته وار پروګرام تا ته هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د سوات په منګوره کې نامعلومه وسلوالو د سکول په یو موټر ډزې کړې دي چې د ملالې یوسفزئی په نامه هغه جینې پکې ټپي شوې ده چې د پاکستان حکومت یې په نامه د یو ایوارډ اعلان کړو. د سیمې ډی سی او کامران رحمان سره د برید پاړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس خبرې کړې دي.
فعلی خدا سے خکاری چھے لکہ دا یو ٹارگٹ کلنگ پا والے کی سو نامعلوم افراد راغری دی او ڈزے پا دیماشوں میں باندی کری دی او دا دی چھے کل حالت پورے خبر دا نو دا پا دی سر پیسا کی پا دی بانی ڈز شوی دی خو فعلی دا سے حالات لڈاکٹرانو غاڑے خکاری چھے اسٹیبل دا نو انشاءاللہ امید لرو چھے اللہ تعالی دی والا جند ور کی او ارینجمنٹس دا پاک آمی اڑخا او دا سیول ایڈمنسٹریشن او دا پروینشل گورنمنٹ نم پوچھو انشاءاللہ دا بمونگا اس ایئر لفٹ کو او خیری پی خورتا بے اوڑو
خجی او کامران رحمان سے دا چی پا کم علاقہ کی پا دیر ڈزی شوی دی پا خاص مینگاورا کی نو ستاسو سا نظر دے دغل تکی خستاسو انتظامی کنٹرول ہم دیر دغل دی مضبوط دے فوز ہم پروت دے نو داسی لکه مطلب دا دی چې بیا ترهاګر یا وسلوال لکه مطلب په داسی ځای کې څنګه لکه مطلب دا دی چې داسی عملیات په دې کې څه سکیورټی دغه دی که څه وجه
بیا به خو اوس د تحقیقات نه پسته به پته لګي چې لکه دا چان غلطی وشو یا د چا کوتای په وجه باندې لکه د احمد وشو دې سره سره مونږ خلکو ته دې ده کې چې کوم مونږ سره په دې جګړه کې او په دې حالات کې چې څوک خاص کر ټارګټ شي هغې ته مونږ بارها تنبیه کوو چې تاسو د خپل د حفاظت لپاره هم لږ ډېر خپل هم اقدامات کوئ. نو تر کوم حده پورې چې د سیکیورټي فورسز حوالې سره یا د پولیس حوالې سره جمهوري خبره ده هغه به خو انشاءالله چې کله د انکوایري وشي عین پسته به پته لګي چې دا مسله د چا په غاړه را روانه ده یا د چا نکوتایي شوې ده. خو چې کوم ځای تاسو یادوئ په هغه ځای کې بالکل لکه سیکیورټي فورسز هم شته زموږ پولیس والا هم شته خو دا په داسې په کوټ کې پټه شوې دي چې راغلي دي په پټه باندې او لکه د وسله په پټه باندې استعمال شوې ده او په موټرسایکل باندې دا کار کړی دی او بیا تښتېدلی دي. نو مونږ دا هم کوشش کوو پوره په سواد کې مونږ ټول نکبندې کړي دي او امید لرو چې دا خیر د دې کس په معلومات پکېږي او نیسو.
تاسو مشال ریډیو ته وګه په ملاله یوسف زید برید پاړه پښتون کامی مشر افضل خان لالا اندېښنه څرګندولو سره ویل دي چې په سواد کې اوس هم د ترهګری جړې موجود دي. دغه په خبره حکومت لپاره کار دي چې دغه جړې د لمین زړولو لپاره د کامونه پورته کړي. د مشال ریډیو همکار عالم زیب خان د نوموړي سره خبرې کړې دي.
مخکنه دا خبره کړې ده د سواد نه دا فساد ختم هو نه دی. دا فساد خو سواد کې شته چې څونه خلک وو موږ ته معلوم دی نه خو ټول نوی شوی او یا وجلې شوی نه دی چې څونه ماټر راغلی وی دی ملک ته هغه ټول نوی شوی نه دی چې څوک لانچر راغلی وی سواد ته نو هغه نوی شوی نه دی چې په ټنونو باندې بارود راغلی وو هغه خو نه دی نوی شوی. او داسې ده چې دا اوس ملالۍ جزا باندې چې حمله کړې ده او هغه زخمي شوې ده نو ملالۍ خو یو ماشومه جنې ده. او زه دا خبره کوم چې دلته کې چې کوم اعظم دی د هغې په خلاف پیدا شوی دی چې دا آفات د علاقه تباه شوه دا خلک تباه شو دا په لکونو خلک وینه توره شوه دا د دې خلاف چې کوم اعظم پیدا شوی دی هغه اعظم په دې خبرو باندې نه شي ختم دی هغه به نور هم زیاتېږي.
تاسو بغتلی ملالای یوسف زید امن د پرمختګ د بار ډیر منډه والی په وخت هم والی نرنی پی خاص سخای یو هم لالا د پښتنو او د دغه سیمه سباون هم راتلونکي وخت هم نو که دغه سی خلک ټارګټ کیږي نو تاسو څه غنی د سمره خطر کې دی شي
چې کوم ملالای او د دې د بار چې کوم نه نو د مخنه له کول غواړي شي د کول غواړي چې د اعظم بل رشي نو د اعظم منور موجودي دا لکه دې نشي. لیکن باید چې حکومت او دلګي کوم انتظامیه دا انتظامیه او پدې باندې هغه پوه شي چې دا مانسر چې کوم دی نو دا ختم دی نه دا دلته کې رشتہ او دا فساد اغي کوي. باید چې د دې بډېر تحقیق باندې چې کوم نه نو اغي پته لګي چې اغي حمله کوي او نو دا فساد شتا باید چې د دې فساد طرف ته چې کوم دی نو فکر وشي خو قبل طرف ته وګوره نو زه بدخشمده نه زمونږ چې کوم لیډران دي مشران دي هغه د دې نه دی روزګار دی یو بل ګروان وشلې چې کورسای اغي د ملاوي شي بس نور څه
صحیح. په دغه وخت کې ویل کیږي چې دغه تدا باقاعده د کسان د پولیس په جامو کې موجود وو باقاعده پوښتنه کړې ده د ګاډي کې چې ملالۍ یوسف زی سوق ده نو په دومره دغه ځای کې چې چرته د پولیسو دفتر هم دي سکیورټي چې کوم ځواکونه دي هم دي دغه شند پولیس په جامو کې په نقلي جامو کې خلک ور دي دي شي او سواد خو یو نمونه هم دغه وخت د پیس پاړه ویل کی حکومتي داوی کوي تاسو ګرنه دا ډېر عجیب غونډه خبر نه چې دا خلک دغه ترالو دغه جامې واغوستي دغه تر چا هم دي ته پام نو
ظاهري خبره ده چې زمونږ کوم ادارې د دې لپاره جوړې دي او دا غي کار ده چې دا خلک راوونی شي او دا د نظام خبر کی او کمزینو کې چې د دې پټ دي دغه نه روبه شي دا غي بنس باندې لازمنده خبره خبر کیږي چې کومه شته باید چې هغه خپل کومه لريږي ځاننه او قوم هم په کار ده دغه لکه څنګه چې عام دا خبره کېدی شي چې قوت چې کوم نه نو هغه د عوامو د مرستې نه بغیر نشي کومه به ده نو باید چې قوم هم په دې ځان پوه کی چې دا دونه تباہی وشوا زمونږ خاور تباہ شوا زمونږ خلک تباہ شوا زمونږ بلکونو زرګونو د خلکو وینه توی شوا نورم دا آفت کیږي نو دا آفت کې د دې خبره د ټولو بچی راځي یوازې ملالۍ خو نه ده چې هغه د منځ لر کی بیا به خبر لرشي.
د پښتون مشر سیاستوال افضل خان لالا سره تاسو د مشال ریډیو د خبرې واوریدلې. بل خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک پر ملالۍ یوسف زید برید غندنه کړې ده. نوموړي د یو سکول په ماشومې وسلوال برید یو بوستلانه کار بللې دي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د نوموړي سره خبرې کړې دي.
بالکل زه په دا گڑم چې دا انتہائی بزدلانہ قدم دے اور دین دا بالکل واضح آ رہا چدا ظالمان چی دی زور چی دے دا بشر دے اور بیا دنگ معاشرے گور سے دستور دے چل تخل کو زنانہ بانیا ٹیک نے کہی مشمان بانیا ٹیک نے کہی اور بیا پچین کو مشمان بانیا ٹیک کو لو دا انتہائی افسوسناک خبر ادا بلکہ دا ڈیر الیر شرم خبر ادا چدا مشمان چ اسکول چروانی اور دا ظالمان پہ ٹیک نے زما یقین دار کہ یہ ٹولی دنیا پر تاریخ کی دا سے بزدلانہ قدم چ دے ددی مثال نشتے منگا گرو چھ ان شاء اللہ دا ٹول کام چ دے پتی بانی بد وئی دی خل کو تبد وئی اور منگا دا امید ان شاء اللہ کی دا ٹول کام چ دے دغه ظالمانو خلاف یو موٹے سن کی یو موٹے دے
سردار حسین بابک سے تاسو دا خیبر پختونخوا دا تعلیم وزیر گے اور دغه پسکرون باندې هم دغه سی بریدو نشوی اوس دغه پ ماشومی جنے باندې دغه بریدو شو نو سر دا سو د دې د سارن دا پارا دا تحفظ دا پارا اس گامونه پورته کوي
دا دا من خدا غړو تر دې را د پوره ماحول چې دی هغه ماشاء الله خشر استاد په دواګار سره او دا نن واضح خبره ده لکه تاسو سوچو کې چې دی اسکول بس رواني ظاهر خبره ده په خپل سکیورټي یا کنډکټر او یا ډرایور کو موجود دی لکه دا هغه ماشومان چې دغه دغه خدا تصور نشي کېدای چې لکه هغه باندې مسو کټه کوي نو دا غړو ته موږ حکومت توګه باندې خپل اقدامات چې دي دا بالکل برابر دي او دا قدم دا چې بزدلانه قدم دی چې دا خو کفار ملکونه ده دا چې قسم لا بزدلانه اقدامات او په داسې شکل باندې مخنیوی چې دی دا بیا د هغې لپاره هم ناممکن ده
بابک صاحب ملال یوسفزی چې دا ساعت په هسپتال کې ده په سیدو شریف کې ستاسو څه معلومات دي چې د هغې حالت اوس څه دي
ما اوس پنځه میاشتې مخکې چې په ټلیفون باندې رابطه وشو نو ماشاء الله ما ته خو اطلاع دا میلاو شو چې هغې سره څوک ولاړو په هسپتال کې اگر تو سے پیخور سرا روان کری دی تو ماں تیوی جو ماشاءاللہ خدی برابر دی امون مخلیت سوار کھو جدا ماشوم چیزا دا خدای پاک بچ کی دا غی کور ورد خدای پاک استقامات ور کی صبر ورد ور کی منگا دعا گو یہ زمان مسلسل رابطہ دا اگر چی پاسپتال کی عمر زمان رابطہ وادیا اللہ بخیر کی انشاءاللہ کی خیر یہ زمان امید دی جو ماشوم خدای پاک بچ کی خیر
د سردار حسین بابک سره تاسو دا خبره واوریدلې د سواد ملاله یوسفزی چې د ماشومانو نړیوالې جایزې ته نومول شوې ده او د پاکستان د حکومت لخوا ورته د ملاله یوسفزی په نامه د امن ایوارډ هم ورکړل شوې دي نن په سواد کې د وسلوالو په یو برید کې سخته ژوبل شوې ده په دې اړه تاسو دا ټول معلومات واوریدل دا چې ملاله ولې په نخښه کړل شوه په دې اړه د فرخنده وزیر دا رپورټ
د سواد ملاله یوسفزی چې د ماشومانو نړیوالې جایزې ته نومول شوی او د پاکستان د حکومت لخوا ورته د ملاله یوسفزی په نامه د امن ایوارډ هم ورکړل شوی دی د نهې په ورځ په سواد کې د دوو وسلوالو کسانو په یو برید کې سخته جوبله شوې ده له هغې سره د هغې د سکول دوه نورې ماشومان هم جوبلې دي په 2011 کال کې د هالند د یوې ادارې لخوا ملاله یوسفزی د ماشومانو د نړیوالې جایزې لپاره د منتخب کېدو وروسته د مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو دا ډېره خوشاله ده چې با پښتنه جنۍ د دغه ایوارډ لپاره منتخب شوه
او فرسٹ ٹائم دا پاکستان نے معاشمہ منتخب شی ہوا دا پاکستان نم بگی فرسٹ ٹائم لگے داغی دا پارم دا غیر خوشحال ہوں مجھے تکنے ملک دا پاری او اعزاز دے او داغی نباد یو پختنا معاشمہ چی دا دا سواد سر تعلق لری دا سواد او دا شانگی دا غلون سر آگا تعلق لری اگا بگی فرسٹ ٹائم رالا او موږ چې کوم محنت کوو اغي مطلب اغي تلک شاندي مطلب اغي دنیا ته خودو د دې پیسو مدد سره
15 کلنه ملاله یوسفزی د سواد په سیدو شریف کې د جنکو په یو نیجی تعلیمي اداره خوشحال پبلک سکول کې تعلیم حاصلوي ملاله ل مشال ریډیو سره سب وخت مخ کې په خپل خبرو کې دا ویلی وو غواړي چې یو سیاستواله جوړ شي ځکه چې د دې په فکر په سواد کې چې سولې دل نو دا احساس ورته وشو چې دوی تکړه سیاسي مشرته ضرورت لري
دا غوي مور پلان چې دا غوي موټیویټ کول غواړم چې هغه خپل لونه چې دا سکول ته داخل کی دې خلکو ز ذهنونه چې اگر عايق کما دې لپاره ز غواړم لیډرشپ زم چې دا یو داسي لیډر جوړ شم انسپایرینګ لیډر چې هغه دا کم قوم چې پاکستان دا کم نیشن چې دا لیډ کی او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم کاغه په هر څه طریقه باندې
ملاله یوسفزی له هغه وروسته په نړیواله او کامی کچا شهرت ومندو چې کله په سواد کې اورپکو طالبانو د سکولونو ورانولو لړۍ روانه کړه او په تیرا د نجونو پوسټ کړې بندیز ولګو نو ملاله د تعلیم ضد د غکړو پر خلاف واړه عمر کلم ته لاس ک او تر خپل وسې په هر ځای کې خپل غږ غږ پورته کړ. ملالې د 2009 کال په اوږدو کې د ګلمکۍ په نامه د بی بی سی اردو پر ویبپاڼې په سواد کې د هر ورځې پیښې لیکلې او هلته به یې د طالبانو او پاکستانی په وسترمنځ پر نښتو تبصرې کولې چې څنګه د سواد خلک له سختو تیریږي. هغه د ډایری ګرل په نوم هم پیژندل کیږي. ملالی یوسفزی ته په بیا بیا وسلوالو طالبانو د مرګ دړکې ورکړې وې.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړ.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کوټه کې د بلوچستان د امنیت او لادرکشو کسانو په اړه د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې په اوریدنه کې کوم یوې خواته نوموړي د صوبې په امنیت خفقان سرګندونه کړې ده، نو بلې خواته د ډیرا بوکټي د هغه قبایلي فیصلې پر ضد از خود نوټیس اخیستې دي په کوم کې چې اولس چینه کې په بدای کې ورکړل شوې دي. د کوټه نه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر تفصیل وړاندې کوي.
د بلوچستان د امنیت او تر تمسویو کسانو په اړه د پاکستان د سپریم کورټ لخوا اوریدنه د دوشنبه په ورځ په کوټه کې پیل شوه. په دې اوریدنه کې بیا هم د پولیسو او ملیشات ځواکونو پر کار د مشر قاضي لخوا د خفقان څرګندونه شوې. د پاکستان مشر قاضي افتخار چودري د دوشنبه په ورځ په دې اوریدنه کې وویل د پولیسو کار صفر دی او هم یې ملیشات ځواکونو ته وویل تاسو هم هیڅ یو ورکس عدالت ته وړاندې کړی نه دی. د سپریم کورټ په دې اوریدنه کې نن یعنی د سې شنبه په ورځ د ملیشات ځواکونو مشر عبیدالله خان خټک حاضر سو. جسټس اس خواجه د ملیشات ځواکونو مشر ته وویل تاسو د یو ځواک مشر یاست او که تاسو یو کس په ترې تمسب یو کسانو کې تورن وي نو تاسو یې پر ضد ولې کار نه کوي. د دې په ځواب کې د ملیشات ځواکونو مشر وویل دوی په پر امن توګه انجام ته رسیدل غواړي، د دوی ځواک د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او هم یې په دې نږدې وخت کې په سریاب سړک د عملیاتو په ترڅ کې دوه لسترهګر له یو ځانمرګ برتکوونکي او زیاتې وسلې سره نیولې. د دې په ځواب کې د پاکستان مشر قاضي وویل ملیشات ځواکونه باید له آئین سره سم کار وکړي او هیڅ یو څوک له عدالت څخه پټ باید پورته نه کړي. د سه شنبه په ورځ په دې اوریدنه کې د پاکستان مشر قاضي د ډیرا بوکټي د هغې پیښې پر ضد هم از خود نوټس یا له خپلې خوا تر غور لاندې ونیو په کوم کې چې په یوې مرکه کې په بدی کې دیارلس نجونه ورکړل شوې وې. په دې اړه د بلوچستان یو مشر وکیل باز محمد کاکړ مشال راډیو ته وویل
نو د دې واقعې پس منظر دا دی چې د قتل په بدله کې دیارلس نجونه قواو مخالف فرید ته پرشته کې ورکړې دي. نو دا خبره چونکه د صوبې د میډیا حلقو څخه د باندې راوېستله چیف جسټس پر دې باندې د سو موټو نوټس واسي او نن پر دغه باندې بقاعده متعلقه کوم سي انتظامیه دي هغه افسرانه طلب کړ او د دې وزارت طلب کړي چې دا واقعیت چا کړی ده څنګه سوې ده.
د پاکستان مشر قاضي کوي خواته په دې اوریدنه کې د صوبې پر امنیت پولیسو او ملیشات ځواکونو ته سخت خبري وکړي، نو بلې خواته یې په صوبې کې په دغه ډول قبایلي فیصلو باندې له پولیسو او انتظامیه څخه وغوښتل چې د دې ډول کړنو پر ضد له آئین او قانون سره سم کار وسی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پاکستان د افغانستان سره د یو ښه گاونډي او د احترام په بنیاد خپل تعلقات غواړي او د ستراتیژیک همکاري په حق له مایدې وړاندیز په خپل افغان ولسمشر حامد کرزی کړو. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله نورو.
د پاکستان خارجه دفتر ویلی دی چې د افغان ولسمشر حامد کرزی هغه بیان چې پاکستان سره د ستراتیژیک معاهده په لړ کې د مذاکراتو لپاره به شرایط اګدی بی بنیاد ده. تیر ورځ د خارجه دفتر لخوا جاری شوی وی خبر پانه کې ویل شوی دی چې پاکستان د افغانستان سره د یو ښه گاونډي او د احترام په بنیاد خپل تعلقات غواړي او د ستراتیژیک همکارۍ په حق لا د معاهده وړاندیز په خپل افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکای په نیویارک ښار کې شوی سرمشری زغونډه کې کړي وو. خبر پانه کې زیاته کړی شوی دا چې افغانستان کې د استحکام لپاره پاکستان په انساني او اقتصادي توګه ډېرې قربانیانې ورکړي دي. خبریال او افغان امور ماهر طاهر خان وایي
خصوصي توګه چې افغانستان کې کمی او نظر دی چې وسلوال پاکستان کې اوسېږي او پاکستان سره ملاتړ کوي نو یو هغوی سره دا خدشات دي نو هغوی غواړي چې پاکستان ورته دا ډاډ هم ورکړي چې دا خلک والته حملې نه کوي. بل چې نن سبا کومه لویه مهمه مسله مخې ته راغلې ده نو هغه د افغانستان په وینا د پاکستان نه چې کوم د توغندو یا د راکټونو حملې کېږي نو په هغې باندې هم ډېر زیات اندېښمن دي او دا مسله په افغانستان کې دومره حساسه شوې ده چې زما نظر دا دی چې په خپله باندې د افغانستان صدر دې ته اشاره کړې ده نو کوم شرایط یې ښیي هغه شرایطو سره پاکستان په هغې باندې خفګان څرګند کړی.
د سیمه ییزو چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي چې افغان حکومت دریز لري چې پاکستان حکومت ورسره مخکې یو شمېر وعدې کړې وې خو تر اوسه یو وعده هم سرته ونه رسوله.
د افغان حکومت چې کومې سکیورټي فورسز دي هغوی چې هر کس وژل کېږي یا چاودنه کېږي هغوی ته دې الزام په طالبانو لګوي او دا وایي چې طالبان پاکستان له استخباراتي سرچینو سره تعلق لري. نو کله چې د یو فوج دا ډول نظر وي په هغه صورت کې د دواړو هیوادونو ملټري ستراتیژیک پارټنرشپ ډېر ناممکن ښکاري خو بهرحال زما په خیال افغان حکومت شرایط به دا وي چې د دې وړاندې چې کوم اعتماد د بحالولو دپاره پاکستان کومې وعدې کړې وي افغان حکومت په هغې شک لري هغوی دا خیال ده چې پاکستان دوی سره وعدې کوي او بیا عملي کام نه کوي.
یاد دې وي چې افغان ولسمشر حامد کرزی تیره اونۍ په یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې د جنگیالو په ضد عملیات خو کوي خو د پولې بلې غاړې ته دغه ترهګرو سره مرستې کوونکو یې ځانونه خاموشه کړي دي. د حامد کرزی دغه بیان په ترڅ کې د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا وینا وه چې په افغانستان کې میشت ائتلافي ځواکونو د تورونو په ځای د هغوی لخوا ورکړل شوي قربانیانې اومني. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د ډاکخانی نړیواله ورځ منځل کیږي. د ډاکخانی د اهمیت په اړه د مشال ریډیو خبریال د بیلابیلو خلکو سره خبرې کړې دي. ځینې کسان وایي د ډاکخانی اهمیت کو پخوا ډیرو نو سم کم شوی نه دی، بلخوا ځینې خلکو ته د ډاکخانی اهمیت په کمېدلو ښکاري. نو اورو دا رپورټ.
نن د ډاکخانی نړیواله ورځ نمانځل شي. د دې ورځې ټاکنه په کال 1901 کې په ټوکیو جاپان کې شوې وه. دا اوس د دې ورځې لمانځل د ملګرو ملتونو لخوا حرکت کولای شي. د دې ورځې په مناسب مو اول د یو ځوان محمد امین سره خبرې وکړې نو هغه وویل په خپل ژوند کې یو وار ډاکخانی نه خط لیږلی دی.
لکه زما به داسې چې دین ورور په ګلګیت کې هغه چې به خط راولېږه کله به کور ته راغی نو بیا به کورونه ګرځېدو. لکه مطلب زما به چې دینو سې خور خور لړلې یا چې دینو ترورله چې یې یاره زما ورور خط رالېږلی دا هغه خوند اوس پاتې نه شو. اوس مطلب موبایل رالی میموري کارډ راغی بس جسټ ون کلیک بس کله کله لکه مخکې ورځې کې مې چې دینو یو یاره زما په زندګۍ کې دغه ړومبی ځلو چې ما سی وي پوسټ کړو. د دین وړاندې ما کله مطلب یو صرف لسم رول نمبر پس راغلو ما بیا د دولسم بیا کلنی ما راغلی.
هم دو شپ قدر د ډاکخانی د بابو د کڑکای په خوا کې ولاړ یوسف خان نوم یو سپینګر نمو پختل. تاسو ډاکخانی ته څه کار پسې راغلی یې؟
ډاکخانه خو زموږ د پاره اوس په دې خاله چې موږ په کې پنشن اخلو خاتونو په دې ډاکخانه موږ راځي او دا خلک ته سہولت دی بجې بلونو په کې داخليږي.
او یو بل سپینګر روح الله وای هغه هم د نوکرې نه د فارغې دور وروسته خپل پنشن اخلي. ولی په بانک کې ډیر مشکل وي چې پنشن واخلي خو ډاکخانه خدا ځکه نه خود پنشن اخستونکو رش ډیر وی او نه هغوی ته مشکل وی.
په خوا خو احمد دو چې خاتون متونه او خلکو بتل راتل په خاتون ختم شو. اوس خو نه سبا موبایل سیستم دی بس خلک په غیر باندې ډایرکټ خبرې کوي او د دې د خاتون سیستم ختم شو. میاشت به یو خط کور ته راځم میاشت به یو دغه جواب مو ته واپس هم لایدا. اوس په کسان دا پنشن منشن او په یاد دی په خپل کو لگا دا د بنظری پیسې مې سه دا ورکې پکې
او په خو باندې ډاکخانی او د ډاک تقسیمولو والا او قدر ډیر زیاتو. نو ولس باندې خپل خطرونو لپاره سمره تندوا چې ورته ملاوشي. جنت ګل کاکای داسې وای
مشیرینی مورګه ته مل خطر وړو او اوس ټلیفون کاتی شپ بزنو نغرا نه دی چې پاسې دی کو ورته به ورا ویډاګی ما مار غلې راشه چې مولا یو څو پراټم مونه اوس یار روډې وخت روډې چې شملې ماسته بو په خو
او دا سات په ډاکخانو کې څه کارونه او کوم قسمه خدمت وړاندې کول شي. د شپقدر د ډاکخانی پوسټ ماستر سید ظاهر شاه وای ویل
دا سی سیزونا چې لکه سو ډاکومنټس یا نور څه دسی ایټمز یې پارسل یا دا غینو هغه خو راځي بیا هم تاسوونه کوي خلک او راځي او خدمات مونږ کوو دغه بنظیر انکم سپورټ پروګرام دا کم دغه چې ډیسټریبیوشن دا مونږ کوو زمونږ ډاک محکمه کوي دا کور په کور هغه رسی کنه فارم چې کوم سونه پیسې یا مستقیم تر رسی کور په کور هغه کار دی کی کوم مندو کې او کدلته رول ایریا کی رسی ته ملای چې پینشن بیلونه ملونه دا داشیم کی
دغه ولس او د ډاکخانه د پوسټ ماستر په وینا هر څوک نوې نوې قسمه سہولتونه راهم شي خو بیا هم د ډاکخانو اهمیت نه ختمېږي
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم اوریدل او لستل شئ د مازیګر سلونی مې بجې شوې دي لن خبرونه د انیس اجمل نور
امن ایوارڈ اغستن کی ملالہ یوسف سے نن پسوات کی دوسلوالو پبرید کی شوبل شوے پا خیبر اور اگزو ایجنسے کی پا مختلف پویفو کی دلسو زیاد کسان وزل شوی دی دو بوسنیا صدر نن دا پاکستان پا دورزنے دورہ رسے دلے دے دا پاکستان سپریم کورٹ دا غدیال سجنو کو دا ونی کولو دا معاملی دا پلٹن حکم ورکڑے چی دا بلوچستان پا ڈیرہ بگٹی کی دا یوی دشمنے پا بدل کی ورکل شوی دی دا نیٹو حیوادون دفاع وزیران نن پا بروسلز کی دورزنے غونڈا کوی اور شمالی کوریا وائی داسی توغندی لری چی جاپان او امریکا خورا پری وشتلی شي
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام تاتره نن په هفتوار پروګرام تاتره کې د افغانستان سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال ممتاز ارمان د مشال ریډیو میلمه دی د پروګرام کوربه د مشال ریډیو همکار نجیب امیر دا پروګرام تاسو په تکراری بناوره
تاترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر د مشال ګلګل اوریدونکو یو ور بیا تاسو ته هرکلی وایم او لکه څنګه چې وړاندې مو تاسو ته ویلې چې نن موږ سره د افغانستان خوږ ژبه شاعر او لیکوال ممتاز ارمان میلمه ده مخکې تر دې چې په هغوی غږ وکړو راځئ د هغوی د ژوند او کار په اړه زما د همکار داود خټک لنډ راټول کړي معلومات تاسو ته درواړو
ممتاز ارمان د پښتو ژبې د اوسمهالو شاعرانو په لیکه کې په ممتاز مقام ولاړ دی د خواږه احساسات خپل تجربې د وطن ناخوالي او د وطنوالو غمونه په خپل شعرونو کې انځوروي ممتاز ارمان د افغانستان د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د غازی خان غونډې په کلی کې نړۍ ته سترګې غړولې دي نوموړي خپل زده کړې د نارنګ د لیسې نه پیل کړې بیا د منځنو زده کړو لپاره د چارسیاب لیسې ته لاړو او ثانوي او لوړې زده کړې په کابل کې ترسره کړې ممتاز ارمان د خپل ذوق او شوق لمخې له لوړو زده کړو وروسته فرهنګي کارونو ته مخه وکړه اولې د افغانستان د اطلاعاتو او د کلتور په وزارت کې وظیفه واخسته تر څو وخت هلته کار وکړو بیا په پام ورسپانه کې خبريال شو همدارنګه د افغانستان په سر خار کابل کې په بیلابیلو ادبي ټولنو کې فعالیتونه کول کله چې په افغانستان کې جنگونه زیات شول او د کډوالۍ دوه لړۍ پیل شوه نو ممتاز ارمان ماسکو ته لاړو خو هلته هم خپل ادبي او کلتوري هلې ځلې جاری وساتلې نوموړي هلته د ادبي او فرهنګي مجلې لیمې د مسؤل مدیر په حیث کار کولو ممتاز ارمان دا مهال په ډنمارک کې ژوند کوي او هلته هم خپل ادبي کارونو او فعالیتونو ته ادامه ورکوي د نه یوازې د ډنمارک بلکې د گاوند په شاوخوا فرهنګي غونډو کې هم برخه اخلي او په ادبي ناستو مشاعرو او غونډو کې د شتون د ځوانانو د ډاډګیرنې او تشویق وړ ګرځي ممتاز ارمان په افغانستان کې د خوشحال فرنګي ټولنې، په ماسکو کې د افغانستان د فرهنګي انجمن او په ډنمارک کې د افغانستان د فرهنګ ټولنې د بنسټ ایښودونکو څخه دی. ممتاز ارمان له ډیرو کلونو را په دیخوا شعرونه، نثرونه لیکي او ژباړې هم کوي. د افغانستان د خوږ ژبې شاعر نن د مشال ریډیو د تا تاریخ خپرونې میلمه دی، نو د نن تا تره د ممتاز ارمان په نوم.
داود خټکو چې زمونږ د ګران میلمه ممتاز ارمان د ژوند او کار په اړه لنډ معلومات تاسو ته درکول. ارمان صاحب نه تاسو هم پوښتنې کولی شئ دا لنډ معلوماتو، تاسو به تینورې پوښتنې کوئ او دوی هم چمتو دي چې تاسو ته جواب درکړي. ارمان صاحب ستړی مشئ، درته وایم.
مننه امیر صاحب، زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ. سر کې د مشال راډیو او د مشال راډیو د تاتری د ادبی خبرونې له ټولو مسؤلینو چلوونکو خاغلو نه د زړه له کومې مننه کوم چې زما دغه ناسیزو ادبی هلو ځلو ته په درنستر کې کتلې دي، نازولې يم او خپل ادبی ډیرې ته نن رابللې يم.
ډیر مننه ارمان صاحب ته مونږ او نازولو چې په دې خبرونه کې در سره برخه واغسته. تاسو د کډو کارونو نه خو پښتو ادب سره چې څوک آشنا دی هغه خبر دی. ارمان صاحب، خډیر کلونه وشول چې د خيسته کونړ نه او خيسته افغانستان نه لري دغه مسافرتونو پردیسې تاسو په شاعرۍ باندې ساغیس پرې بسل کنه؟
دا څرګند ده چې انسان په فطري ډول د خپل ماحول سره او د خپل چاټوبي سره په فطري ډول مینه لري، او د انسان د فکری وده هغه اصل ماحول او چاپیریال هم د زیږیدو ځای یا خپل اصلي ټاټوبی وي. د مهاجرت سرګردانه ژوند خو د نورو ناخوالو ترڅنګ په ادبي کار باندې او په ادبی هلو ځلو باندې حتما منفی اغیزه پرې باسي.
ارمان صاحب، یو شاعر لنو څه کول پکار دي چې لدی حالت راوځي؟ مثلا شاعر خو په دې شاعر دي چې شعر ولیکي، نو که دغه هنر د لاسور کوي نو څه باید وشي چې دغه هنر د لاسور نکړي؟ هغه شعر چې دی په وطن کې لیکي چې دسه حالت دلته په ځان راولي چې هغه شعر پی راوړيږي، هغه لړۍ چې وي هغه پاتې نشي؟
البته د خو په عملی لحاظ ګرانه ده، کټ مټ هغه حالات چې سړی په خپل ټاټوبي کې لري هغه د پردیسۍ کې ترلاسه کړی شي، هغه امکانات چې هلته شته دلته یې ترلاسه کړی شي. ولې لږ تر لږه د دې لپاره چې دی د خپل هغه فکري بهیر سره یا د خپل د ذوق وړ بهیر سره یو هنرمند په مجموع کې او شاعر په خاص ډول ورسره پاتې شي او ورسره روان پاتې شي، په کار دا ده چې د مختلفو امکاناتونو په استفادې سره د نننۍ مدرنی میډیا نه په استفادې سره، د برېښنایي مدرنو پرمختللو امکاناتو نه په استفادې سره، د وطن د حالاتو سره په مجموع کې او د نننۍ په هیواد کې او بیرون له هیواده له ادبي بهیر سره ځان پیوست وساتي، په غیر له هغه ډېری منفي پایلې لرلی شي.
بلې ارمان صاحب، نن سبا چې ګورو زیاتره اکثره ښه شاعران چې دي زمونږ په هیواد کې دننه هم شته، خو ډېر شمېر د هیواد نه د باندې هم دي، او په دې کې ځینو سره چې ما خبرې کړې دوی وایي چې مونږ چې شعر لیکو نو هغه سیزونه هغه خام مال مونږ نه وینو، چینه نشته، چینارونه نشته، ورشوګانې شیلې نشته، دلته خو میټروګانې دي، موټرې دي او عصري وسایل دي، په دې زمونږ مینه نه ماتېږي، دا شعر مونږ څنګه ولیکو؟ د دې درد نه تاسو هم تیریږئ؟
بالکل دا سیدا ز تر یو حدا لدغه خبرې سره یا لدغه نظر سره موافق یم، خو دا د شاعر او د هنرمند مسؤلیت نشي سپکولی. موږ تر ابده پورې او یا همیشه نشو کولی په خیالي دنیا کې ژوند وکړو. دا صحیح ده چې چینارونه به نه وي، دا صحیح ده چې چینی به نه وي، دا صحیح ده چې کروندې به نه وي، یا به هغه څه چې زموږ د شاعرۍ لپاره معمول هغه دي خام مواد دي هغه به نه وي. ولې خبره دا ده چې شاعر کېدای شي د هماغه محیط نه، د هماغه چاپېریال نه خام مواد ځان لپاره واخلي چرته چې وسیږي.
بله بله.
دا چې موږ نشو کولای ځان عیار کو یا مثلا دغه چاپیریال شاعری وکړو یا په دغه چاپیریال باندې شاعری وکړو چرته چې موږ وسیږو، دا که رښتیا درته ووایم امیر صاحب، دا به زه خپله په سر کې او د نورو ټولو هم فکرو هم نظرو او هم همدریزو شاعرانو دوستانو کمزوري وګڼم.
مننه ارمان صاحب. رحمان بهیر خروټی د فیسبوک په پاڼه باندې ارمان صاحب پیغام پریخه دی، د غلط تاسو یو اکسم لګیدل دی، د داکس کتل وی چې د ممتاز ارمان کومه شعری ټولګه چاپ شوې ده او کنه، وی دی انزور کې داسې ښکاری چې در وخت شاعر صاحب شاه صابر کوم نږدې خپلوان یې، نو دا پوښتنه دی اوریدونکو ته پیدا شوې ده که جواب ورکړي لنډ غونډې.
وروره دا چې پوښتنه کړې ده مننه کوم، خو زه د ارواښات صابر شاه صاحب سره کومه د وینې اړیکه نه لرم.
بله،
اړیکه مو صرف فرهنګي اړیکه ده او د یو درانه شاعر په سترګه ورته ګورم. زما شعرونه خوښیږي، هغه دې پاک رب وبخښي. بله پوښتنه تاسو دا کړې وه چې زما مستقل کوم شعري اثر چاپ شوی دی که نه، په خوشنۍ باید در ووایم چې نه، تر اوسه پورې چاپ شوی اثر نه لرم.
نور محمد شیرزاد د فیسبوک په پاڼه تاسو نه پوښتنه کوي چې د خوښي شاعر مو څوک ته تاسو نه پوښتنه کوي.
د خوښي شاعران شاعر مې څوک نه څوکان دي، معنا ډېر شاعران مې خوښېږي او اوس کې نومونه اخلم شي د یو شمېر نومونه رانه پاتې شي، خو هر ښه شعر مې خوښېږي.
محمد خان مجروح دا شېبه د ټلیفون په کرخه را سره دی. مجروح صاحب ستړی مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی.
نجیب امیر صاحب تا ته او ارمانی صاحب ته زما طرف سلامونه اوریدونکو ته ورسیږي.
مننه ارمان صاحب، تاسو ښه غوري سه پښتنه لرئ.
پښتنه مدار یې پردیسې شپې خو د ډېرې تیرې کړې د پردیسې په باب کې ته شعرونه نوې ته ویلې دي کنه که ویلې وي او موږ ته د وړاندې کې ډېره ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه. په مخه د خانو څه جواب لرې وته ارمان صاحب؟
وروره بیا هم مننه، هغه خو به وي داسې خاص څه چې ما پردیسې ته لیکلي وي نه پوهېږم، اوس مې نه را په یادېږي، ولاکه پوهېږم خاص مې پردیسې ته څه نه دي لیکلي، اوس نه شم ویلې څه.
صحیح ښه. دغه پوښتنه که لږ اسانه کړو، عبدالرحیم ملنګ د فیسبوک د لارې تاسو نه پوښتنه کوي چې په ښار کې مو شاعري ډېره کړې ده که په کلي کې؟
وروره ما په ښار کې شاعري ډېره کړې ده، زما خو ټوله شاعري دومره نه ده، خو دا به لږ څه مبالغه شي چې ووایم چې ډېره مې کړې ده. خو که دغه څه چې زه یې لیکم دې ته تاسو شعر وایي، نو ما پیل په ښار کې کړی دی او له هماغه نېټې نه چې ما پیل کړی دی تر اوسه پورې په ښار کې اوسېږم.
صحیح. فضل غني حقمل د فیسبوک ته لارې پوښتنه کوي، ارمان صاحب وایي تاسو ته لیکوالي اسانه ده که شاعري؟
یاره ورور جانه، له تاسو نه مننه کوم، خو که رښتیا درته ووایم دا دواړه سخت دي، ما ته دواړه ګران دي.
بله ارمان صاحب، د جنګونو افغانان سره وویشل، څه د پولې وی غاړې ته پاتې شول، څه بلې غاړې ته لاړل، دغه واټن چې منځ کې راغی، آیا د شاعرانو ترمنځ دغه فاصلې فکری فاصلې هم پیدا کړې وې کنه؟ د شعر کې څه توپیر وو کله چې کابل کې یو شاعر شعر لیکه یا یو شاعر چې پېښور کې او یا ایران کې اوسېده د دې ترمنځ؟
البته زه د ډېرې ژورې مطالعې دعوا خو نه شم کولی، خو وروسته چې حالات ښه شو او موږ کابل کې وو او زموږ یو ډېر شمېر دوستان ستاسو په شمول په پېښور کې وو یا دغه تش په نومه کرښې ور هاخوا وو، هلته هغوی خپلې ادبي هلې ځلې کولې او په کابل کې ادیبانو لیکوالو خپلې هلې ځلې کولې. البته داسې یو ژور توپیر خو زه نه وینم په کې، خو یو شی چې جوت و هغه دا و چې په خپله دغه سیاسي بهیر چې روان و دنیا په هغه وخت کې په دوو قطبونو ویشل شوې وه او دا جګړه یوه ایډیالوژیکي جګړه وه، دغه ایډیالوژیکي جګړې په یو شمېر نظمونو باندې خپل سوری غوړولی و، دې کې شک نشته. ولې هغوی چې د شعر په اصالت او رسالت باندې پوهېدل او د شعر هغه جوهر یې درک کړی وو، هغوی هغو ښاغلو شاعرانو لیکوالو تر ډېر حده پورې کوشش کړی دی چې په هغه باندې په اثارو باندې دغسې ژور او د یادونې وړ کوم اغېز پرې نه وځي چې انساني عاطفه دی یا انساني احساس دی یا انساني ایډیالونه او هیلې دي زیانمنې کاندي.
بله ارمان، یعنی تاسو ویل غواړئ چې شاعر آزاد او سیاسي مفکوره ورسره مل شوې نه و، خو موږ په لر او بر کې ځینې مثالونه لرو چې داسې شعرونه ولوستل شول چې سیاست په شعر کې ورګډ شو، نو دغه کار ته تاسو څنګه ګوره؟
البته داسې ده چې شاعر ته یو اجتماعي موجود په حیث نشي کولی چې د ټولنې نه بیل جدا او په تجرید کې ژوند وکړي، په تجرید کې فکر وکړي، مجرد فکر وکړي.
بله
مجرد ووسی په اصطلاح د ټولنې نبیت، مگر مهمه دا ده چې شاعر د شعر جوهر وساتي. شاعر خپل شعر د شعرونو قرباني نه کی. متاسفانه یلبه بده مرګ او باید وایم چې د یو شمیر ناظمانو او حتی د یو شمیر شاعرانو په کار، البته شاعر او ناظم د یو پول هنرمندان نه ګڼم، حتی د شاعرانو په کار باندې هم اغیزه کړې ده. دغه ایډیالوژیکي سیالۍ و، ایډیالوژیکي مخامختیا و، منتها دا د شعر اصالت او رسالت دواړه زیانمنوي.
صحیح ارمان صاحب، جنت ګل د فیسبوک په پاڼه تاسو ته سلامونه وایي او د کتابونو پوښتنه کوي. دا پوښتنه تاسو مخکې جواب کړه. حضرت ګل افریدی هم سلامونه کوي، تاسو ته خپلې نیکیلې وړاندې کوي. او دا شیبه حکمتیار ترین د ټلیفون په کرښه را سره ده، دوی ته ورځو. السلام علیکم.
مننه ګل نجیب امیر صاحب، اول بیا ګران قدرمن ممتاز ارمان صاحب ته.
وعلیکم السلام وروره.
نجیب امیر صاحب د ګرام یلو سه بزې دوی یو درې پښتنې وکم. سید اول د زدا پښتنه کوم چې تا د ارمان تخلص ولې پر ځان یې شیدې.
ها
دویم د زدا پښتنه کوم چې په څوم شاعرو کې تا ګډون کړی دی.
ها
او اخري د زدا پښتنه کوم چې تا د خوش سندرغاړي څوک دی.
سمد ډیره مننه په مخه ده. ارمان صاحب کلن لن جواب نه ورته ورک.
وروره په دې ز ل درې وړو عزیزانو نه ډیره زړل کوم مننه کوم. هغه چې د فیسبوک له لارې خپل پښتنې کړې وي او سلامونه را لګري وو، او دا دوست چې د ټلیفون دا ورسته دوست چې د ټلیفون له لارې خپل پښتنې وکړلې. په دې خو وروره نه پوهیږم چې ما ارمان تخلص ولې خره، خو دنیا ژوند دا ارمانی ده، زما ژوند ډیر ارمانی ده. دا تخلص مې ځکه انتخاب کړی دی د اند نه هم ټولګي زده کول کوم چې دا هغه وخت نه دا تخلص کوم او تر اوسه پورې.
اول شاعر شوې که تخلص ته ځان ته غورک؟
دا مخکې له دې چې شعر ولیکم دا تخلص مې درلود.
نو څه ارمان لري ارمان صاحب په زړه کې کنه نه ویل غواړي؟
نو ارمانونه خو امیر صاحب ډیر وی کنه. خو ډیر ستر ارمان مې دا دی چې په وطن کې سوله راشي او په وطن کې ووسیږم. دا مې د زړه ډیر لوی ارمان دی.
بله بل پښتنه وای چې څومره مشاعرو کې مو ګډون کړی نو
ستاسو د دغه پښتنې په ځواب کې باید درس کمه چې چیرته مشاعره وي او وس مې ورسیږي نو ورزم او ګډون پکې کوم. د شاعرانو د شعرونو نه خوند اخلم، دا مې خوښیږي. بله پښتنه د دوی دا و چې زما د خوښې سندرغاړی.
بله د خوښې سندرغاړی مو څوک دی؟ دا پښتنه به جواب کوي خو سعودي عربستان نه محمد طاهر دی را سره. دا غوی پښتنه به مورو په خیر اغله.
مهرباني وکړئ
محمد طاهر صاحب ستړي مشه.
ژوندۍ و سی ورور از ناصر خان شینوار یم. دا نامه کې به
هغه خب بخنه غواړم ناصر خان شینوار صاحب.
د درانه مېلم اوریدونکو په ګډون تاسو ټول باندې کې هیله سلامونه ومنئ.
وعلیکم السلام.
د دې ورور نامه پښتنه دغه دی چې په شعر کې پیغام د ټولنې اصلاح لپاره څومره مهم دی. بل ځینې ورونه د کتاب په چاپولو کې ډېره کوي نظر غواړم. او یو ځنې ورونه لکه د خپل لهجو په هغه باندې کتابونه چاپه کوي چې هغه لوستونکو ته بیا هغه پیدا کړي ستونزې که نه. نو د دې ورور نظر ور باندې غواړم. ښې شېبې
ډېره مننه ناصر خان شینوار صاحب، ښې پوښتنې دې وکړې. اول د حکمتیار ترین ته خو وایي چې خوښې سندرغاړی مو څوک؟
ترین صاحب د خوښې سندرغاړی مې دوه دي. خیال محمد استاد می ډیر خوښ دي او ارون بچا می د زړه بچا دي.
ډیره مننه. او ناصر خان شینواری ویل چې پیغام په شعر کې څومره مهم ګڼي.
ناصر خان شینواری وروره، پیغام خو کې د فکر او د مفکورې زیږنده ده کنه، او دا د شعر روح دی. چې فکر کوم ډیره مهمه خبره ده چې شعر یا وینا څه پیغام لري. پیغام درنه برخه لري په لیکنه کې، په مجموع کې او په شعر کې په خاص ډول. البته هنر هم مهمه ده، د دې انډول باید وساتل شي. د پیغام د وړاندې کولو څرنګوالی، ترتیب او تکنیک دا هم مهم دي، خو پیغام
صحیح
لیکنه کې ډیر ارزښت لري.
خو وای چې ځینې شاعران دی وای چې په بیړه کتاب چاپ کی او بیا وروسته خپېمانه. زب خپل ځینې شاعران په کوزه پښتونخوا کې پیژنم، کتابونه چاپ کارمن سه، بیا وروسته دو درې کتاب چاپو، بیا هغه فسخ کړو. دا زمانه دی بل کتاب چاپ کو، دا غینې زنو نه شیرونه راوغست او زنو باندې بخسره کر خرخ کله. دغه کار ته څنګه ګوره؟
ته ژبه کې مو کوي وای اصطلاح لروم وای بیړه د شیطان کار دی. او همدا وجه ده چې زه کتاب نه لرم، به کتاب يم ترننه بیړه نه ده کول پکار.
خو دومره د سستواله هم نه پنځش کال د شاعر شاعریو کې بیا د کتاب نه چاپ یارمان سه.
نو البته افراد خو نه دي پکار، زه ستاسو سره موافق یم. په هیڅ حالت کې د تعادل حد صحیح دی. ډیر ډارم نه دی پکار، او دغه څه زړه ورتیا هم نه ده پکار چې بیا سبا ور باندې سړی پښیمانه وي. بله پوښتنه دې دوست دا کړې وه چې لیک په لهجه کې څنګه دی؟ ګورې، د ډېره زیاته مهمه پوښتنه ده. ژبه که یو نشي، که موږ یوه واحده ژبه ونه لرو، موږ ډار دا دی چې موږ د راتلونکي کې، په ډېر نږدې راتلونکي کې، دغه برېښنایي ټکنالوژیکي کوم انقلاب چې را روان دی، موږ د دغه انقلاب نه د مزایاو نه د ګټو نه بې برخې پاتې کیږو.
ارمان صاحب، خو یو ستون زبانه، مثلا کوم یو د لکی مروت یو شاعر دی، هغه ته مونږ وایو چې ته د یوسفزو په لهجه کې شعر ولیکا. یا د خوست یو شاعر دی، هغه ته دی وایو چې د ننګرهار لهجه لږ اسانه ده، ته په دې لهجه کې شعرونه ولیکا. یا زرسانګي ته وایو چې ته د هارون باچا غوندې سندرې ووایا. دا کار به څومره شونې؟
نه ګورې، یو د ژبې ویانګ دی، یوې لیکنګ.
بله،
اوس وخت کې افغانی پښتني ټولنه خلاصه کوي چې په ډیرو پرمختللو ټولنو کې هم د لهجو موجودیت تر ننه پورې له منځه نه دی تللی. په داسې حال کې چې د لیکنګ ژبه یې سوونه کاله پخوا واحده کړې ده، په ویانګ کې هیڅوک نه اټکل کولی شي او نه ګارنټي کولی شي چې ژبه به واحده شي.
بله،
او بیا به دو نظر واحده شي، مګر د ژبه باید په لیک کې واحده شي. او کدا کار ونه شي، په حقیقت کې به موږ څو لسه ژبې ولرو، ځکه همدا اوس زموږ په ژبه کې د لهجو یا د ګړدیدونو شمیر په لسګونو دی. که موږ د هر یو لیکوال یا شاعر یا هنرمند د خپلې لهجې دننه کار کوي، په واقعیت کې دی د خپلې لهجې هنرمند دی.
بله،
افغان شموله یا پښتون شموله هنرمند یا لیکوال نه دی.
مننه ارمان صاحب. لو استاد، په دې شعر کې د وطن سره خو ډیره مینه لیدل کیږي. ول زما پښتنه بیا داده چې دی بلې مینه د کلب د زړه په دروازه باندې ټک ټک کړي کنه.
تاسو داسې پښتنه وکړه چې سړی نه رښتیا ویلی شي.
نه رښتیا به وایي
او دروغ خو سړی ګناهګاری. نو زه څه ووایم، خو خبره دا ده چې له خدایه ډار پکار دی له بنده نه. او داسې لکه هر بل انسان ما هم
ژوند کې مینه کړې ده، او همدا مینه چې شاعر ته شعر بخي همداسې ده. تاسو شعر ته څه شی مجبورې؟ ښکلا، هجران، وصال، درد، که نور څه؟
په مجموع کې ټول هغه څه چې د انسان او یا په مجموع خاص ډول د شاعر او یا په مجموع کې د انسان په حواسو تاثیر کوي، دا د شاعر شعر ته لاره پیدا کوي. غم، خادی، هجران، پردیسی، د دې نه شاید نشی تختیدی ها دا ورباندی آگیز کنی دا شایانو زمان شیرگوٹو که هم لاره کرده ده وقت نا وقت
نو پا شیر پا مینه که چه شایر کامیاب شی خواه شایری کوله شی ارمان سیب کنه چه ناکام شی استاسو خپل اسه حال ده
یه ما خواهی کامیابی ندلی داری داخل تجربه ندارم آقا با آقا دوستان ورباندی خب نیه که چه کامیاب شوی بی ولی ناکامی و خپل درد لري او هغه درد بیا په شعر کې چې سم انځور شي هنري انځور شي او په مهارت انځور شي بیا خپل سوز او خوند لري.
ارمان صاحب در ته وایي چې زمون په وطن کې خود شاعرانو ژوند ډیر ښه نه وي، ژوند کې مثلا لاس به تنگ وي، داسې اقتصادي ستونزې هم ورسره وي. تاسو په ډنمارک کې څوک ډنمارکي شاعر لیدلی چې هغه غریب وي؟ مونږ خو اورېدلی چې خارج کې یو شاعر یا لیکوال یو کتاب چاپ کړي او بیا ټول عمر هغه ګټې ته ناست یې، هغه خوري. ستاسو تجربه څه ده؟
امیر صاحب هغه کې بلې همداسې ده، زموږ په هېواد کې خو معمولا په اجتماعي لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې لیکوال کمزور اقتصاد خاوندان معمولا په اقتصادي لحاظ، ځکه د ژوند ټول لیکنې ته لیکوالۍ ته او شاعرۍ ته وقف کړی، نو شاعري او لیکوالي کار غواړي، مطالعه غواړي، ریاضت غواړي او ورسره نورې کیسې لري. نو په افغانستان کې د لیکوالۍ کار چې دی او د شاعرۍ دا تاواني کار دی
دلته سال
په غرب کې. البته ما خو ډېر نه دي لیدلي او ډېر ورسره ناست پاست نه یم، خو تر هغه حده پورې چې زه ورسره بلد یم. البته هغه تنګسیه نه لري، لاس یې تنګ نه وي چې دا شپه ورځ چا ته ولاړ وي او یا قرضونه کوي یا پورونه کوي او یا سار ډوډۍ ولري بیا د ماښام نه لري، واسکټ ولري بیا خولۍ نه لري، که خولۍ ولري بیا څپلۍ نه لري، دا حالت نه لري. لیکوال هغه لیکوال چې آثار لیکي او چاپایی دا غوی ژوند بد ژوند نه دی، خاخ زحمت اخلي د افغانستان او د پاکستان په نسبت خو دلته د دوی اخو زحمت ډیر لوړ دی.
بله
او دولت هم نازي او خلک هم نازي، ځکه لوستون کې لري او لوستون کې د دوی کتابونه اخلي.
صحیح. مننه ارمان صاحب د خبرونې رستیو شیبو ته نږدې شو. استاذ یو شعر د زما همکار مجید بابر لوستې، دا به وړاندې کو بیا وتا سره خدای پماني وکړو. صحیح ده،
مهرباني وکړئ.
راځي ملک
ما هم ګڼل داسې چې سترګې به دنیا نه لري، سترګې لري یار خو سترګو کې حیا نه لري. ستا د بڼو په شپول به څنګه اوختم سترګو ته، د الله ډیر شکر بخیل رکیب چې تا نه لري. سا پکې ډوبه ډوبه کېږي ژوند ترې کډه کړې، د وطن کلي د پخوا پشان هوا نه لري. کدی لیدلی وي څراغ کله رڼا کې د لور، د جانان مخ کې د سپوږمۍ ګوره رڼا نه لري. اخر بن غاړي ما پزان کې ضرور کومه سپا، چې دې دریاب دریاب نازونه انتها نه لري. چې ستم پسې خفه دی ارمان ګرم خو نه دی، چې پر هر د زړه ټول شوی اوس مسکا نه لري.
ارمان صاحب که ژوند وی بیا به هم سره مخامخ کیږو تاسو د ادبی هلو زلو نه باندې خپل اوریدونکو به خبرو په اخره کې یو وار بیا تاسو نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مر سره برخه واخیسته
او زه تاسو نه مننه کوم چې خپل ادبی لري ته مو راو بللم زه هله لرم چې هغه څو شی به چې زموږ سره وي تاسو زموږ نستړي شوی نه او تاسو دا وسیله نه هم
ډیر زیاته مننه ګران اوریدونکو دراتلونکې ګل ورځ باندې نجیب امیر یو وار بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي تر بیا د خدای پامان
د مشال ریډیو خبرونه پردی ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را لته شو.
نو دې کې د خپه کې روس خبره ده اوسه واوره کنه.
عجیب خبره کوي سړیا اوسه څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویپانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویپانه کې کول شي نور تفسیري مووري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه وره.